یو ځانګړي 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو سرپرست حکومت پر تعامل را څرخي. خو په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي و د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپټمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلي دي د افغانستان لوازیت سره هغه سمون لري. خغلی زی احمد وای د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. خو زیاتوي کړي له ډیورن کرښې هاخوا د داعش پټن ځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې له خوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅوک په نوم د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبانو اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یوه غونډه کې د ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅوک د ناروغۍ د موارد راپور نه دی ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د زمري په 25مه د ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاورې اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورسک کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره ساحه په ولکه کې ده. د افغانستان د ولس کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د ولس کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی له تیرو 3 کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي. طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دواړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانیستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوس جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلومات په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پیجان سپت تاسو ته راسو تاسو نظر و اورو مخک تر دې چې د جنباس سپ ټلیفون روخ کیږي تاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولای شي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملات ته زړه شکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات چې دي اقتصادي نوم ورکوي د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې دا د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګری په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي، نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي. خو تر شایه دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دین یې دی پراته دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواص څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام وی چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي. او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کی او خپل مسؤلیت ګارانټي کې دغه فعالیتونو او دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبان په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنې کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جنباز صاحب، ستاسو ټلیفون کې رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
نظر زه فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي، تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعه په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایي لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه، په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعه په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي، د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتمل ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخرب ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپلو منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې پروسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمي پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې یو اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوس مهال لپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلا نه سي. دا خبره د دې تر واس تیره ده او نسي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یاد وي څه موده مخکې په دغو هیوادونو کې یو هیواد د یو هیواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نورو هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې 21 ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشاله او د ځان ملګری تر یو وخته پورې وساتي.
جنرال صاحب، روسیا هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم دا دریز د دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیا که تعامل ته لیواله ده، ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیا خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي، د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار، خو دا جلا بحث دی. د همغه وخت تر دغه دمه کوشش کوي چې دوګوري د دو بودی سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکی ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي، او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اګنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان دا خطرات مواجه دي منځنۍ آسیا ته، د روسیې منافعو ته، په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړپوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، او مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي، د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوس خپل وساتي، او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په وساتي خپل نفوس، سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوس وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده، او په دې د منطقې هیوادونو بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې، که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه د ټولو ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري، او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته، نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بعدو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونه لویږي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژني، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو، یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي، او دې په دغه اجماع کې دې شي کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي، یا دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بین المللي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې دا څه کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي عمومي اصول شته دي اما د تسجیل شوی کنونسونی کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دی او زه په رسمیت پیژنم خو یو عرف را پیدا شوی دی دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي
ډېره مننه پیژن صاحب د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري دغه اندېښنې څومره واقعي دي
دا اندېښنې واقعي دي او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته دا هر ورځ په چیرو دو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي دلته یو خبره د یادونه ورده چې دا سي ځینی شواهد موجود دي او دا سي ځینی ویناګانې سوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دي شریک سي په وو کې یو ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوښه باندې ناراضه موږ ته پک په زور باندې راځو او هر څنګه وو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای نظر دغه بندیزونو دغه حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیشبینی شوی وو چې موږ هغه تر سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي نو دی د امریکا څخه وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیوال د لید ته په افغانستان کې موجود دی د دوی سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدید وو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي اوس کوم ګورو عیني موضوع ده او عیني فارمولا په دې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډلو په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري کوي یعنی کچو سمو سره تعاملات جوړول شنه کی یا مثلا دا د رسمیت پیژندې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه ډېر د ملت سره نه شریکېږي متاسفانه نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې تاسو امنیت وګواښو او دا څه وسواله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او هم دا په روسیا کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسو وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سی او هسته په افغانستان کې ده نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي او دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونو نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور متزل چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي فکر کوم د سیمې هیوادونو عام د سیمې ستر هیوادونو لکه روسیا چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی چا غدا د دې چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډقل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی چې یو د مولا هبت لا ډول چې په کندهار کې دی یو د حقانی ډول دی یو د مولا برادر ډول دی چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري دا توپیرونه تقویه کوي او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي او د دې ترڅنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادو کې تیاری دا فرصت تناسب دی هغه تخویہ کې افغانستان کې ولېږي او بیا او خدای مکر په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبه صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې حد څه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
که ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي. د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي، لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته ارزو کړ، دا هیوادونه د توسعې په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیا خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیا په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جوات اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وکتل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو دومه خبره ده چې هغه د افغانستان د حقیقي خبرې د تاسو ته نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا برید، دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د تروریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځالې مرکز پاکستان دی. بیا درته بیرته شرای شو دي هیوادو ته، دا هیوادونه البته چې دي خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشور دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی او تاشکند ته ویلي چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ په سلام مشوره کوو، او دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو سلام مشوره کوي.
15 دقیقه بحث مول آزادی رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژن. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا Oh, oh, oh. یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑی سا